The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د شروع ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې د سهار 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د نهه ورځ د اکتوبر 19 نیټه او د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هرکلی مړونبې ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته افغان طالبانو د برتانیې په یو ورځپاڼه کې د ځان او افغان حکومت ترمنځ قطر کې د پټو مذاکراتو خبرونه په باقاعده ډول رد کړي وسلواله ډلوای حکومت سره د امن مذاکراتو په اړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي اخوا عراق او کورد عسکرو ویلي د خود ساخته دولت اسلامي ډلې نه د عراق موصل ښار بیا قبضه کولو لړکی فوزي عملیات دوام لري او یو شمیر خواو شاکلي د داعش نه آزاد کړي دي د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په موصل بیا قبضه بګرانه وي خو زیاتی باوري دی داعش به د ښار کې ماتې وخوري د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویلي د هیواد ټولې جنګیالۍ ډلې د درې ورځو په ډزبندۍ متفق شوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي امریکا او نړیواله ورورولي د یمن امداد او د دغه هیواد کې روانې شخړې مذاکراتو د لارې هواری کې امداد ته تیاره ده قدرمنو اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې وزنو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته افغان طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې دوی د افغانستان حکومت سره خفیه ملاقاتونه یا خبرې اترې کړي دي او په دې خبره یې زور ورکړی چې د سولې خبرو اترو په اړه د دوی په دریس کې څه بدلون نه دی راغلی د برتانیې ګارډین ورځپاڼې نن په یو خصوصي مضمون کې د نامعلومه افغان چارواکو او افغان طالبانو د سرچینو له خولې لیکلي وو چې دوی د ستمبر او اکتوبر په میاشت کې په دوحا کې د افغان حکومت سره د طالبانو سره پټې خبرې اترې شوې دي د افغان حکومت ویان هم د وایس اف امریکا سره د دغه خبر پخلی کړو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد لخوا میډیا ته لیکل شوی یو بیان کې ویل شوی دي موږ دغه پټو خبرو اترو پاړه ریپورتونه ردو دغه بیان زیاتوي د افغان طالبانو د غړو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر معصوم ستانکزی یا نورو افغان چارواکو سره خبرونه دروغ دي اخوا عراقی او کورد عسکرو ویلي د خود ساخته دولت اسلامي ډلې نه د عراق موصل ښار بیا قبضه کولو لړکی فوزي عملیات دوام لري او یو شمیر خواو شاکلي د داعش نه آزاد کړي دي د عراق موصل ښار د خود سره اسلامي ریاست یا داعش نه بیرته اخیستو لپاره د عراقی عسکرو او کوردي پیشمرګا ملیشا سره د سلو نه سوا امریکایي عسکرو مرستې هم شاملې دي د پینټاګان ویاند کیپټن جیف ډیوس نن خبریالانو ته ویلي دغه امریکایي عسکر د لسو زرو پورې کوردي پیشمرګا ملیشا او د اتلسو زرو پورې عراقي امنیتی عسکرو او پولیسو تربیه او مرستې کوي د عراق دغه دویم لوی ښار د تیرو دوو کلونو راسې د داعش تندروګون په قبضه کې دی عراقي او کوردي پیشمرګا ملیشا بیا ویلي چې دوی د داعش وسلوالو نه یو شمیر کلی قبضه کړي دي او دا وخت په دغه ښار د سلورو اړخونو نه عملیات روان دي هم نن د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د موصل جګړه به که څه هم سخته وي خو په دې خبرې ټینګار کړی دی چې داعش به په موصل کې د ماتې سره مخ کیږي د یمن لپاره د ملګری ملتونو خصوصي استازي ویلي د هیواد ټول جنگالي ډلې د درې ورځو په ډزبندۍ متفق شوې دي اخو د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي امریکا او نړیواله ورورولي د یمن امداد او د شخړې مذاکراتو د لارې هواري کې امداد ته تیار دي تهران نن د نهې په ورځ یو امریکایي شهریت لرونکي ایراني کاروباري تن او د هغه اتیا کلن پلار ته د جاسوسۍ په تور کې د لسو کالو سزا اورولې ده د ایران میزان خبري ایجنسۍ تر مخه سیامک نمازی او د هغه پلار باکر چې دواړه د امریکا شهریت هم لري د امریکایي حکومت سره په مرستو تورن شوي دي سیامک نمازی تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ایران خصوصي دستو هغه مهال نیولې او کله چې هغه ایران ته د خپلې کورنۍ لیدو لا تلو د امریکا خارجه دفتر په دغه خبر اندېښنه خودلې او زیاته کړې ده چې دغه کسان په بې انصافۍ نیول شوی دي د امریکا صدر باراک اوباما نن د ریپبلیکن ګوند صدرتي کاندید ډونلډ ټرمپ نیوکه کړې دي چې چاچی ویلی دی چې روانه میاشت کې دونکې صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره ټګي کېدې شي امریکایي صدر ویلی چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید دی فریاد او ګیلې بندې کړي او د ګټې لپاره دی رای ورکوونکو ته خپل قضیه وړاندې کړي نن په سپینه ماڼۍ کې یو خبري غونډې ته امریکایي صدر ویلی چې ما په خپل ژوند او په نوي دور د او د نوي دور په سیاسي تاریخ کې یو کاندید په داسې قسمه انتخابي عمل او انتخاباتو بدنامولو نه دی لیدلې، په داسې حال چې لا وټونه نه دي اچول شوي. او د ملګرو ملتونو تعلیم، ساينس او کلتور څانګې یا یونیسکو نن د شرقي یروشلم یوې برخې په اړه یو قرارداد منظور کړی په کم کې چې په اسرائیلي پالیسیانو نیوکې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د ډیو ریډیو دا سرنۍ خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. د نیم سار د خبرونو وروسته به تاسو نن د ډیو ریډیو سار په خیر خبرونه چې بي بي شيرين خبرونه او د ځوانانو برخه پکې هم وي د نوشیروان قلندر او کلثوم کاکل سره اوري. تاسو لند خبرونه واورید. اوس مو پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ته. افغان طالبانو هغه ریپورتونه رد کړي چې ګنې دوی د افغانستان حکومت سره خفیا ملاقاتونه یا خبرې اترې کړې دي، او په دې خبرې زور ورکړي چې د سولې خبرو اترو په اړه د دوی په دریس کې څه بدلون نه دی راغلی. قدر مردون کونه د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په یو خصوصي مضمون کې د نامعلوم افغان چارواکو او افغان طالبانو د سرچینو له خولې لیکلي چې د ستمبر او اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خفیا ملاقاتونه شوي دي. په دې اړه د وایس اف امریکا د یو شمېر رپورټونو خلاصه زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین نومې خبری ادارې راپور خپور کړی چې وایي افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سپتمبر او اکتوبر میاشت کې خفیا خبرې اترې شوي، او دغه لړ کې قطر کې د خبرو اترو دوه پړاوونه ترسره شوي. نهه په ورځ خپور کړی شوی دغه راپور د نامعلومه سرچینو له قوله ورکړی شوی. راپور د طالبانو یو چارواکي له خولې وایي قطر کې د لیدنې په مهال د امریکا یو جګپوړی سفارتکار هم موجود و. ګارډین وایي خبرو اترو کې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر، ورور ملا عبدالمنان هم موجود و. د کابل چارواکو لخوا کوم دریز نه درغره، خو طالبانو په رسمي توګه د حکومتي چارواکو سره کوم قسمه خفیا ملاقاتونو راپورونه رد کړي. او زور یې راوړی د غډلې لخوا د امن خبرو اترو په اکله دریز نه دی بدل شوی. د افغانستان صدارتي ویان دوا خان میناپال هم هر څه که دوها ملاقاتونو ته نیخ په نیغه سندی ویلی، خو وایس اف امریکا ته وایي حکومت هر ممکن هڅه کوي چې امن خبرو اترو لپاره ټولې ډلې راضي کړي چې ملک کې سوله او ثبات راشي. د ګارډین ورځپاڼې راپور تر مخه دغه خبرو اترو کې د طالبانو نمائندګي ملا عبدالمنان کوله، او د حکومت نمائندګي د افغانستان استخباراتو مشر محمد معصوم ستنکزی کوله. نه پورز د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ویلی داسې قسمه خبرو اترو او خفیا ملاقاتونو په اکله راپورونه سختي سره ردوي. د ویلی د اسلامي امارات نمائندګانو نه خو ستنکزی سره لیدلی او نه د کابل حکومت بل کوم چارواکي سره. وایس اف امریکا په شمول نور مطبوعاتو ته لیږل شوي یو بیانیه کې ذبیح الله مجاهد زیاته کړي د امن خبرو اترو په اکله د طالبانو دریز واضح دی. د په مطبوعاتو هم غږ کړی چې بغیر تصدیق شوي داسې راپورونو خپرولو نه ډډه وکړي. طالبان د صدر اشرف غنی اتحادی حکومت ګډاګې حکومت ګڼي او وایي د خارجي عسکرو افغانستان نه وتو پورې به حکومت سره امن خبرې ترې نه کوي. اني حال کې د طالبانو د دوها دفتر چرته ویل کېږي دغه ملاقاتونه ترسره شوي. ویان سهیل شاهین هم افغان حکومت سره کوم قسمه رابطونه انکار کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو کال 2015 جولای میاشت کې ترسره شوی و، کوم کې د امریکا، پاکستان او چین چارواکي هم موجود وو. خو دغه پروسه هغه مهال په ټپه ودرېده کله چې طالبانو مشر ملا محمد عمر په هکله خبر راغلو چې دوه کاله مخکې مړ شوی. بیا دې کال مئی په میاشت کې د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ملا عمر وروستو منتخب شوی مشر ملا اختر منصور ډرون برید کې وجنو سره د خبرو اترو هر یو امکان ختم شو. د نوی مشر ملا حبت الله اخونزاده راتلو سره دغه ډلې پل عسکري هلې ځلې ګرد افغانستان کې زیاتې کړي چې له امله افغان حکومتي عسکرو ته درنه مرګ جوبله هم اوختي او طالبانو د ځینې ځایونو کنټرول هم ترلاسه کړي. صدر اشرف غنی وروستیو کې یو بل یاغي ډلې حزب اسلامي چې مشري یې ګلبدین حکمتیار کوي سره امن لوزنامه لاسلیک کړي. دغه لوزنامه تر مخه دغه دویمې غټې یاغي ډلې تسلیم کړي چې تشدد به پرېږدي او بدل کې به د دوی جلاوطن مشرانو تچې پکې حکمتیار هم شامل دي وطن ته دراتلو اجازه او ټاکنو کې برخه اغستو موخه ورکړې کیږي. افغان صدر دې میاش برسلز کې د افغانستان په اکل را جوړ شوی مرستندویا کانفرنس کې د نورو سلورو کارو لپاره افغانستان کې د بیا ودانې کارونو لپاره 15 بلین ډالرو مرستې یقیني کړي، خو دغه کانفرنس کې موجود غړو ملکونو زور راوړی افغانستان کې اوږدمهاله ثبات لپاره افغانستان کې د افغانانو ترمنځ یو ګڼ اړخیز مکالمې ته باید وده ورکړی شي.
گران اردن خدا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو قدر اردن خدا افغانستان دوست وزو عراق تھا عراق کے کرد او عراقی عسکر ویلی دا خسر اسلامی ریاست ڈل نئے دا عراق موصل خار قبضہ برتا وستو لپارا فوزی عملیات دوام لری او یو شمیر خواہشا کے لیے داعش نے آزاد کری دی. قدر اردن کو نن بیا پینٹاگان ویلی دی چھ پا عراق کے دا عراق عسکرو او د کوردی پېشمرګا سره د سرو نه سیوا امریکایي عسکر هم مرسته کوي. د امریکا صدر بارک اوباما نن د اتوار پورز واشنگټن کې خبريالانو ته ویل دي چې د موسم جګړه به که څه هم سخت وي خو داعش به په دغه خار کې د مات سره مخ کیږي. د وایس اف امریکا د یو شمېر رپورټونو خلاصه زموږ همکار نوشر روان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا او اتحادیانو د هوایی بریدونو په مرسته د عراقی ځواکونو کورد ملیشې سونی قبایلو او شیا وسلوالو لخوا د موسل سیمې آزادولو لپاره د داعش په خلاف نن په دریمه ورځ هم د عملیاتو لړۍ روانه ده. د ګل پروز د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د موسل آزادولو لپاره د پوځي عملیاتو باضابطه اعلان کړو او د دې وروسته په موسل د بیلابیلو خواو بریدونه روان دي. د عراق او کورد ځواکونو دویم غټ خار موسل شاوخوا کې په لزګونو کلو د داعش قبضې نه آزادولو داوی کړی دي. د امریکا صدر بارک اوباما د نهه پورز واشنگټن کې د موسل جګړې په اړه خپل خصوصي وینا کې ویلي دي موسل لته رو دوه کلونو راسي د داعش په قبضه کې دي او امریکایي ځواکونه د موسل آزادولو لپاره د عراق او نورو ځای ځواکونو سره پوره پوره کومک کوي.
موسل will be a difficult fight and there will be advances and there will be setbacks but I am confident that just as ISIS
صدر اوباما وای اگر چې موسل یو ډیر مشکل ځای دی او ممکن ده د جګړې په وخت پکې څه زیانونه هم شي خو باور دی داعش به انصاف ته رسول کیږي او ټول عراق کې به ماتې خوري او دغه رنګ به موسل کې هم ماتې ورکو او د دې په نتیجه کې به نقصانونه خامخا کیږي. صدر اوباما زیاتوي د جنگ له وجې کېدی شي تر یو ملیون خلک متاثر شي کوم چې دا وخت موسل کې اوسی خو د شریکا هسو د لارې د جګړې نه ځانونو محفوظ کوونکو ته مرستې ورسول زموږ د ټولو په ترجیحاتو کې شامل ده. د جنگ د ځای د ورستي معلوماتو تر مخه د موسل په مشرق کې د کورد پېشمرګا ځواکونو تیزه سره پرمختګ کړی خو عراقي ځواکونه د سویل اړخ نه لږ په مزه ور وړاندې کیږي ځکه چې دوی د موسل په شاوخوا کې سلویخ کیلومتره خوار پراته دي. یو رپورټ دا هم دی چې د عراق حکومتي او کورد پېشمرګه ځواکونو د الحمدانیه په نوم د عیسایانو سلویخ زره آبادۍ باندې مشتمل کلی قبضه کړی دی کوم چې د داعش وسلوالو دوه کال وړاندې د اګست په میاشت کال 2014 کې نیولی و خو د مسیح مذهب پلویانو د دغه سیمې نه کډه کړې ده. د ګډو ځواکونو هدف دا وخت زاویه کلی دی. د خپلواکا کورد صدر مسعود برزانی بیا ویلی دی اتحادیانو په 200 مربع کیلومتر مزکن نه کلی نیولی دی او موسل به هم د غرنګ قبضه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د نهه پورز ویلی دی د تیرو درې ورځو راسي رواني جګړې لوجې ډیر لوی شمیره کې کړې نه دي شوی خو اندېښنې خودلې دي ممکنه ده تر یو ملیون پورې خلک به کور شي او زیات امکان دا خودلې دي چې اولنو اونو کې دوه لکه خلک ممکنه ده به کور شي. د ملګرو ملتونو بیان سټیفن دوجیرک ویلی دي موسل سره نږدې جوړ کړی شو مرکزونو کې نږدې 15,000 خلکو ته د امدادي مرستو انتظام شوی او زیاتوي راتلونکو ورځو کې به دغه مرکزونو شمیره 200 ته ورسوي چې پکې به نږدې 400,000 خلکو ته مرستې ورکول کیږي.
اردن کو دا ڈی وریڈی تو پتا سے حال چھ دا عراق کے راقی او کردی عسکر ویلی دی چھ دوی داعش پر زد چھ کم پوزی عملیات تیغ دوام لری او یوشمیر کلی قبضہ کری دی. قدر من اردن کو نن دا امریکا وطل و رسپانے واشنگٹن پوسٹ کی او خبر را غلی دی چھ کسو ہم دا غلطہ دا عملیات دا وقت مخ کے یا اوڑان دی روان دی خود دا غلطہ دا سیمائز جگڑی چھ کمی اندیخنی دی اغام سیوا شوی دی. دا غلی پورٹ خلاصا او روز منگ ہمکار مختار خلیلنا.
نن د یورپ او د امریکای په تقریبا ټولو اخبارونو کې موصل باندې د عراقی فوجونو د حمله په باب له تفصیلي ریپورتونه خواري شوې دي. د امریکای مشهور اخبار واشنگټن ټایمز هم نن په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته په موصل باندې حمله د ټاکلي وخت نه وړاندې ده او دې نه د یو لوی سیمه ایز جنگ انخاتو خطره ده. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکای په ملاتړ عراقی او کورت فوجونه د دولت اسلامیه په ولقه کې د عراق د دویم ښار موصل د نیوو په غرض په موصل د ورختو د پاره روان شوی دی. عراقی چارواکو خو په دې لړ کې د معمولی شان پرمختګ خبر ورکړی دی، خو بلخوا د ګل په ورځ د موصل په جنگ کې د ترکی په کردار د عراق او د ترکی د حکومتونو ترمنځ سخت او تریخوالی راپورته شوی دی. ریپورت زیاتوي چې موصل د بغداد نه 280 کیلومتره لرې دی. د مختلفو فرقو د آبادۍ په موصل ښار د امریکای او د اتحادیانو د بمبارۍ وروسته د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د ګل په ورځ قام تخپل تقریر کې په موصل د حمله شروع کولو اعلان کړی دی. واشنگټن ټایمز لیکي چې په موصل د عراقی فوجونو د یرغل رفتار ډیر سست دی او د امریکانو چارواکو مطابق موصل ښار کې دا وخت د 3 to 5 thousand پورې د دولتي اسلامیه جنگیالي موجود دي. د وایټ هاوس پریس سیکرټر جوش ارنست خپل یو بیان کې په موصل د عراقی فوجونو حمله د صدر اوباما د دې نظریې ازمیخت ګڼلې دی چې دولتي اسلامیه لا په عراق کې د امریکانو فوجونو بغیر په زمینی جنگ کې ماتې ورکول ممکن ده. د صدر اوباما یو حکومتي چارواکي خاغولي کوک خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ګل د ورځې نه په موصل شروع شوی یرغل زموږ په خیال د یو اوږد او د خونړي جنگ شروع ده. د زیاته کا د ګل ورځ زموږ د پاره د موصل د سخت مهم لومبی ورځ ده. دا هم ویلي دي چې د دې جنگ په حق له سوینا کول د وخت نه وړاندې خبره ده. موږ اوس په دې انتظار یو چې آیا د دولت اسلامیه جنگیالي جنگ ته ټینګ ودرېږي او کنا. خاغولي کوک دا هم ویلي دي د موصل جنگ چې څومره اوږدیږي نو امکان شته چې امریکني جرنیلان موصل ته امریکایي فوج ولیږي. واشنگټن ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې د موصل ښار نه د عراقی او د اتحادی فوجونو د تاویدو وروسته په اتحاد کې د شاملو مختلفو قیادتونو ترمنځ د فرقیز او سیمه ایز تاوتریخوالی راپورته کیدی شي او دا سیس د موصل په جنگ اثر پرې باسلی شي. د دولت اسلامیه د بلقیلان د موصل ښار کې د لسلکو خلکو د تحفظ او سلامتیا مسلې هم لوی فکرمنده راولاړی کړی دی. د ملګرو ملتونو چارواکو د ګل په ورځ ویلي دي چې را روانه هفته کې د عراقی فوجونو په موصل د ورننوتو وروسته د زرګونو خلکو خار نه دوتو امکان شته دی. واشنگټن ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې د بین الاقوامي اهمو مطالعو په مرکز کې د فوجي تجزیه نگار انتونی کارټس مین په دې تجزیه ختم کړی دی چې د موصل د جنگ اهم اړخ دانه دی چې آیا دولت اسلامیه به ماتې اخري او کنا، بلکې د دې اهم اړخ داده که عراقی فوجونه د موصل په جنگ کې بریالي کیږي نو آیا د عراق خپلو کې تقسیم او بې اتفاقه فرقې او ګوندونه به خپلو کې یو بل سره په اتفاق دا ګټه ازمه کړی شي او کنا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. اوس زو یمن ته د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ودی د هیواد ټولو جنگلي ډلې د درې ورځو په ډزبندې متفق شوي دي. خو د امریکا خارجه وزیر ته دغه ډزبندې هرکلی کړی دی او په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا او نړیوال ورورولي د یمن امداد او د دغې شخړې د مذاکراتو د لارې د هواري کې امداد ته تیار دي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکار عالمگیر وړاندې کوي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد ویل د هیواد ټول جنگیالي ډلې د درې ورځو ډزبندې باندې متفق شوي چې نن یې شروعات شوي. د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي هیلي سرګندې کړي چې دا ارزي ډزبندي به دائمي کې بدل شي او جنگ به هم د دې ډزبندې په بنیاد ختم شي. خاغلی احمد لخوا جاری یو بیان کې ویلي شوی ټولو جنگیالو ډلو ورله باور ورکړي چې خپل منځ ټولې جګړې به د ځایي وخت شپې 12 PM نه ودروي او تر درې ورځو پورې به هیڅ رقم جنگ جګړه نه کوي. د یمن یو بل سرین خطې وسلوال ډلې د دې وړاندې په 13 April کې هم په ډزبندې رضا شوي او هم په دغه بنیاد دا ځل هم جګړه ودرولو فیصله یې کړې. دې ترمنځ به یمن کې په جنگ اخته ټولو سیمو ته امداد هم رسولی شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په یمن کې په جنگ بوخت ټولو ډلو باندې غږ کړی چې دې ډزبندې د کلکه پالنه وکړي او دائمي دې وساتي، او په دې خبره زور اچولی دی چې دا دې بیا تازه کړی شي. په خپل یو بیان کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي، امریکا یو وار بیا خپل دا دریځ تکراروي چې په یمن کې یو بل سره په جنگ انخته ټولو ډلو لبا خپلې کړې ژمنې پوره کول وي، او په کار ده چې دې د ډېر زغم نه کار واخلي. جاتبی امریکا او نړیوال رورولی دې ته تیار ده چې یمن سره امداد وکړي، او د جګړې ختمون لپاره د ټولو ډلو ترمنځ مذاکراتو د لارې د شخړې هواري وګوري. په یمن کې روسته جنگ هغه وخت شروع شو کله چې کال 2014 کې هوتسی شیعه ملیشو د یمن پایتخت سنا باندې قبضه وکړه، او د پخوانی صدر علي عبد الله صالح وفادار فوزونو سره د هیواد په یو شمېر برخو قبضه دار شول. په کال 2015 کې سعودي عرب سره د خلیجی هیوادونو یو ائتلاف جوړ کو، او د یاغیانو په اډوې د هوایی جازونو د لارې بمباری شروع کړه. د سعودي په مشرۍ کې د عرب هیوادونو ائتلاف به شمول د امریکا د یمن بې دخله صدر عبد ربو منصور هادي پلویان دي، او نړیوال رورولي هم هغه د یمن جایز مشر ګڼي. د صدر هادي پلویان د یمن په سویلي یا جنوبي زیاتره برخو قبضه دار دي، او په وروستیو کې د ایران په مرسته شیعه حوثي یاغیان یې د هیواد په غربي برخو کې هم په شا تمبولي. دې جګړه کې تر اوسه د 4000 نه زیات عادي کسان وژل شوي، او د هیواد 6 میلیونه آبادۍ کې 3 میلیونه دا مهال بې کوره دي چې زیاتره پکې لوګي یا د خوراک نشوالي ښکار دي. د یمن سویلی خار تایز دی جګړې لټولو زیات ځپلې، او د یمن خارجه وزیر عبدالمالک المخلفی غوښتنه کړې چې روسته ډزبندې لاندې دی د دې خار محاصره هم ختم کړي شي چې جګړه ځپلې اولس لا امداد ورسي. دی وایي د مت کې څه شرایط هم نه دي کې خودل پکار، او زیاتوي د امن بیرته دوی سره بل کملار هم نشته. په یمن کې د روسته ډزبندې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي ښاغلی اسماعیل اولد شیخ احمد، او د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره د برتانوی سیال بوریس جانسن لندن کې د ملاقات وروسته اعلان شوی. دغه ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل، وخت راغلی چې د ډزبندی ټول ډلې په ځان عملی کی، او پسته د مذاکراتو تکینی.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی وریډیو دی. قدر من اردوونکو، په نږدې ورځو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي وروستو ک یو خوا په دغه دواړو هیوادونو کې د میډیا لخوا داسې رپورټونه او بیانونه راتلل چې ښکاري داسې چې دغه دواړو هیوادونو په جنگ دی. په نړۍ کې هم د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په سر اندېښنې سیوا شوې وي. نن په یو تلې ورځپاڼه کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه یو تفصیلي رپورټ راغلی چې تاسو ته خلاصه وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
تیر میاشت د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې اوړي سیمه کې د هندوستان په فوجي چوڼۍ د تندلارو په یو حمله کې د هندوستان د 13 فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاو ګواښ ډیر زیات شوی دی، ځکه چې هندوستان په پاکستان تور پورې کړی دی چې دا حمله د پاکستان ساتلې شوو تندلارو جنگیالو او ترهګرو کړې ده. هر کله چې پاکستان دې نه انکاري دی او وایي چې دا حمله کشمیر کې د راپورته ناقراره یوه برخه ده. په کال 1947 کې د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو د لومبۍ ورځې راسي د کشمیر په سر د دواړو ملکونو ترمنځ د تر اوسه پورې 3 جنگونه شوي دي. اوس هر کله چې دواړه ملکونه ایټمي قوتونه دي او خې ډېرې تیرې ایټمي وسلې لري، په دې سبب د دواړو ملکونو ترمنځ مسلسل تاوتریخوالی د یو ډېر تباکون جنگ سبب جوړېدی شي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاو سوخت باندې غربي او امریکایي اخبارونه وخت په وخت تجزیې او مقالې خوري. د موجوده حالاتو په تناظر کې نن هم د برتانیې په مشهور اخبار فائنانشل ٹائمز کی دا پاکستان دا نامتو لیکوال دا احمد رشید یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دے. دا مضمون سرخط تے پا کشمیر دا پاکستان او ہندوستان وران دے لار. احمد رشید دا خپل مضمون پا شروع کی لکی چی دا زمان دا پاکستان او ہندوستان ترمین دا تربگنی لگا سڑا شوی دا، خو پا کم و مسلو چی دا دوارو ملکونو ترمین دا اکثر لانجی را پورتا کی گی اغلا پا خپل زی موجودی دی. حقیقت دا دے چی دوار ملکونو دا وقت سرگوم دی که یو طرف تا وزیراعظم نریندر مودی کشمیر کی دا اڑی گڑی په قابو کولو کې په پاتې راتلو خپلو مخالفینو بد بد رئیسار کړی دی، نو بل پلو پاکستان هم ورځ تر ورځه سیمه کې د ځان لکېدو مسلې سره مخ دی، او د دې تازه ثبوت پر روانه میاشت کې اسلام آباد کې د سارک د ملکونو د سرمشرانو د غونډې منسوخېدل دي. هندوستان خو کشمیر کې د خپلو 13 فوجیانو د وجلې کېدو د واقعي خلاف د خفګان ښکاره کولو په وجه سارک کانفرنس کې ناستې نه انکار وکړو، خو پاکستان د افغانستان، نیپال، بنگلادیش بنگلادیش او سریلنکا په سارک کانفرنس کې په دې بنیاد د ناستینه په انکار کولو دلګیره ده چې پاکستان گینی تونلاری ساتي په بین الاقوامي سطح چې د پاکستان عزت تکم نقصان رسیدلې ده. د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې او آزاد میډیا په دې ډیره خفه ده. فاینانشل ټایمز لیکي چې په هندوستان کې په وزیر اعظم مودی په دې خبره اعتراضونه کیږي چې مذهبي او سیاسي اړیګړی له هوا ورکړی ده او د جولایانه په کشمیر کې د هندوستان دراج خلاف د راپورته تحریک تر مخې کشمیریانو سره خبرو اترو ته نکینی. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې پاکستان دا وخت په دوه محاذونو سنگینو حالاتو سره مخ دی. د پاکستان په غربي سرحد د افغان طالبانو مسله ده چې قیادت او زینه د پاکستان په خوره دي او خپل جنگي کارروایو له افغانستان کې زور ورکړی دی. د پاکستان فوج سره اندېښنه مل ده چې هندوستان په افغانستان کې د خپلو خپو مضبوطولو وروستو بلوچستان کې د یاغي ډلو د ملاتړ منصوبې لري. که افغانستان کې قلاری راغله نو په دې کې د ټولو خیر دی، خو د پاکستان مشرانو تر اوسه پورې په دې حقیقت ځان نه دی پوه کړی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې پاکستان د پاره کشمیر د نظریاتي مسلې حیثیت لري، هر کله چې د هندوستان په نزد نظریاتي سره سره د یوې لوی علاقې مسله هم ده. هندوستان کشمیر خپل دشمن پاکستان ته حواله کول نه غواړي او نه کشمیر ته خود اختیاری ورکولو ته تیار دی. د دواړو ملکونو د کشمیر په سر دی زیل او زد د سویلي ایشیا د دواړه ایټمي ملکونه د سختې تباهۍ په غاړه ودرولې دي.
اوس وخت شوی د اړیت چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به د افغانستان د نور زیات د محفوظه کولو او په افغانستان کې د نور زیات محکمتیا راوستو په خپل لوز ټینګوي. صدر اوباما د افغانستان د دفاع په مرسته کې جولای کې اعلان کړی دی چې امریکا به د کال 2014 پورې افغانستان کې د وړاندې شوي فیصلې اپوټا یو لوی فوج ساتي. په نیټو کې شامل اتحادی ملکونه هم د نیټو فوزونو د تربیتی کردار او د افغانستان فوزونو سره د مالی امداد د میاد تر کال 2020 پورې په اوږدولو سلا شوي دي. د افغانستان قومي دفاعي او امنیتی فوزونو د خپل کردار په دویم کال د نظم و ضبط او د خپلو صلاحیتونو د تیر وخت په نسبت زیاته ښه څرګندونه کړې ده. خاغلی اولسن زیاته کا جنگ سه آسان کار نه دی. سخت کال افغان فوزونو کې د تیر کال نه زیاته مرګ جوبله شوې ده، خو افغان فوزونو خپل استقامت په ځای ساتلی دی او په ګرد هیواد کې امنیتی عملیاتو کې د خپلو بهترو صلاحیتونو ښودنه کړې ده. امریکانو فوزونو افغانستان کې د دولت اسلامیه د دانوانه کولو او د کمزوري کولو عمل هم جاری ساتلی دی. د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د ترهګرۍ پر ضد کارروایې د امریکې په نس د هر سنه زیات اهمیت لري چې دا شان افغانستان بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي. افغانستان کې امنیت او محکمتیا یو بل سره تړلې شوې دي. امریکا دوه کاله وړاندې د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی مشر عبدالله ترمنځ د شوي یوې لوزنامې تر مخې د جوړ اتحادي حکومت په مرسته ټینګه ولاړه ده. امریکا به ټولو فریقو ته دا کلکه وینا جاری ساتي چې خپل سیاسي اختلافات په امنناکه ډول ختم کړي. خاغلی اولسن زیاته کا چې افغانستان د ګڼو قومیتونو ملک دی او د دې خلک د یو داسې حکومت حقدار دي چې د ټولو نمائندګي کوي او د ټولو پی امانه هم وي. انتخابی اصلاحاتو کې وړاندې تک ډیر اهمیت لري. د افغانستان د حکومت په خو کارونو او فیصلو کې جولای کې د تجارت په عالمی تنظیم کې د شاملې دود عمل مکمل کیدل دي، کم چې د تجارت د زیاتولو په لوري د حکومت د پخې اراده سرګندونه کوي. بل یو خکار افغان حکومت دا کړی دی چې د بین الاقوامي مالیاتي پنګې پروګرامې مکمل کړی دی چې په نتیجه کې د مالیاتو راغونډېدل زیات شوي دي. دین علاوه د بډو رشوتونو د نغې وستو د پاره هم اقدامات کړي دي. خاغلی ریچارډ اولسن په اخر کې وویل چې د امریکې او د ملګرو ملکونو جوړ اتحاد د کلونو کلونو د سفارتکارۍ له برکته قائم دی او دا به یقینا چې د امن د حصول د مقصد په لوري روان افغان اولس سره اوګه په اوګه روان وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.